د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه. زه بشیر گواخیم او تاسو ته په دې سات کې هرکلی وایم. په دې غړې کې به تاسو ته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې موږ سره وو.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبری غړې اورئ.
ترکیه کې د پاکستان او د افغانستان د حکومت د طالبانو د استخباراتو رئیسان یا مشران د قطر او د ترکیه په منځګړتوب سره ناستي خبرې اترې کوي او دوی وایي چې څنګه کولای شي چې د خپل منځي اختلافات ختم کړي او د دوی ترمنځ کومې جګړې شوې وي د هغې کچه راکمه کړي. په دې باندې یو بل رپورټ لرو. په افغانستان کې ځینې شنونکي او څېړونکي دا وایي چې دارنګې خبرې کېدای شي تر هغه پورې ډېر ګټه ونه لري ترڅو پورې چې د ترهګرو د ځپلو او د وسلوالو د ختمولو لپاره یو شان او بې توپیره نیت موجود نه وي. په دې هکله زموږ د همکاري رپورټ اورو.
یو شمېر سیاسي شنونکي سره له دې چې د دغو خبرو د سمدستي لاسته راوړنو په اړه په احتیاط سره نظر څرګندوي، خو بیا هم دا پړاو خبرې د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ د اړیکو لپاره مهم او اغېزناک بولي. د دې ټلې سمې یوسفزی ازادي راډیو ته وویل،
اگر چې مذاکرات در یک جای بسیار حساس
که چه هم خبرې په یو ډېر حساس ځای کې ستونزو سره مخ شوې، خو په هر حال خبرې په همدې معنا دي چې یو حل لاره ترلاسه شي. زه فکر کوم چې له پوځي نښتو وروسته دواړه لوري لا هم غوسه دي او لا هم د جګړې د اولې او دوهمې ورځې تر اغېز لاندې دي. د دواړو خواوو د خلکو په فکر کې هم څه خبرې شته، خو دواړه خواوې په دې باور دي چې جګړه او ناورین کومه پایله نه لري.
د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاویو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15مې تر 10مې پورې په استانبول کې وشوې. د خبرو درې ورځې بې نتیجې پای ته ورسېدې او دواړو لوریو یو بل د خبرو د پرمختګ په برخه کې په نه همکاري تورن کړل. خو دې خبرو د دوه نورو ورځو لپاره هم دوام وکړ. چوربند دوام پر هوکړې پای ته ورسېدې او په درېم پړاو خبرو ترسره کېدو هم توافق وشو. په دې اړه په ګډه اعلامیه کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبره شوه، راغلی وو چې ټولو لوري د اوربند په دوام هوکړه کړې او اجرایي جزئیات به یې په لوړې کچې غونډه کې چې د نومبر 6مه په استانبول کې هیږي وروستۍ شي. دغه خبرې د دوحې د غونډې په دوام دي چې د اکتوبر په 19مه ترسره شوې وي. طالبانو ویلي چې اسلام آباد د دوی غوښتي دا چې تصمیم وکړي د افغانستان له خاوره په دوی هیڅ ډول برید نه کیږي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت په څو ځلې ټینګار کړی چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پر پاکستان او نورو هیوادونو برید وشي. دا مذاکرات وروسته له هغې دي چې د طالبانو د دفاع وزارت د اکتوبر په 11مه په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې پر ملکي وګړو هوایي بریدونه کړي دي. وروسته د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ سختې نښتې وشوې چې طالبانو انتقامي بریدونه وبلل. په دې نښتو کې دواړو لورو یو بل ته د تلفاتو د اوښتلو راپور ورکړ او د لسګونو ملکیانو وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم خپاره شوي دي. له دې نښتو رئیسې ټولې لارې بندې دي. یوازې د تورخم او سپین بولدک لارې د راستنېدونکو کډوالو لپاره پرانیستې دي. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د روانې اونۍ په پیل کې ویلي، تر کومه چې د طالبانو حکومت سره خبرې بشپړې نه شي، د ویزو د صادرېدو په ګډون به افغانستان سره ټولې چارې ځنډېدلې وي. خو په خبره یې د افغان کډوالو د اخراج بهیر به دوام وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې، زموږ د همکارې رپورټ مو واورېد. اوس هم تاسو ته یوه مرکه دراورو په همدې تړاو باندې. لکه څنګه چې تاسو ته مخکې وویل شول، د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت استازي د ترکیه او قطر په منځګړتوب په استنبول ښار کې د خبرو اترو په دریم پړاو کې سره ناست دي او دوی وایي چې داسې یو مرحلې ته ورسیږي چې دواړو خواوې د یو بل سره جنګونه بس کړي او د وسلوالو یا د ترهګرو د اوښتو راوښتو مسله هم حل کړي. خو آیا همداسې به وشي؟ په دې اړه پخوانی سفارتکار ایاز وزیر سره زموږ همکار شانواس ترکزی مرکه کړې.
په کار داسې کامیاب کی که نور نه وي، کم از کم چې دا بارډر خلاص کی، تجارت پہ روان وي د دواړو ملکونو په منځ کې، باقی ګلې دي دا یو بل نه یو بل نه غوښتنه ده. نو خو په یوه ورځ نه حل کېږي. دا اوس واچوه که خدای مکه شپږ میاشتې اخلسته بارډر همدغه سلکونکي هلته خو څوک هم نه کوي. نو باران خدای چې څه لار طریقه به راوباسي
که مذاکرات نه کامیابیږي، دغه لارې دروازې خلاصوو، نو داسې خو نور دنیا کې به موږ خامخا خبره ترې او تنازع خو به وي خو لارې خو به شاید نه وي بندې کنه
بل کاروبار خو نشتا دلته کارخانې هلته لګېدلې دي بل د هغه نه ګټه ورته لاسته راشي همدغه رنګ د پېښور خلک هم یا د هر فایل چې دا لارې وتلې ګوره د غلام خان یا چمن دا ورسره د کویټې د پېښور د دې خلکو هم کاروبار تړلی دی
جی
یا بیا په بل څه دی وګوره د ټول پاکستان دا غمه اصل جوړیږي ځکه چې دلته مخکې ورځو کې ټماټر په 600 روپۍ کیلو ته رسېدلي وو چې د افغانستانه راتګ باندې نو خو دا وایم چې د دواړو هېوادونو یا د هر هېواد د پای قوتونه چې دي یا استخباراتي ادارې چې دي د هغوی کار همدغه دی چې د خپل ملک دفاع وکړي د خپل ملک قوت بیا چې کله د خبرو اترو لار وي دا باید چې هغو خلکو تصریح دي چې د چا کار همدغه دی یا ډیپلوماټان دي یا سیاستدانان دي په شمول د هغو خلکو چې د دې نه متاثر کېږي لکه د بادر دواړو اړخونو باندې چې خلک دي قبایلي سیمه او پراخو افغانان د دوی نه څوک تپوس کوي نه پښتنه کوي بس فیصلې کېږي او دوی غلي ناست دي یا خو دوی فیصلې ورسوروي دارنګ معاملې نه حل کېږي د استخباراتو والد بالکل خپل کار کوي دفاعي ادارې دې هم بالکل خپل کار کوي او دا سطح باندې یا په دې لیول باندې خبرې اترې باید چې ما څنګه درته وایي هغه خلک وکړي
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندیدو په اړه واورېدل ترخم چې تر ټولو لوی لار ده د دوړو هیوادونو ترمنځ هلته که څه هم خلک د پاکستان د افغانستان ته وختلی شي خو د تجارت ټرکونه لا هم ولاړ دي ګڼ ټرکونه دغلته ولاړ دي او د ډرایوران وایي چې د دوی مالونه خرابیږي او په کار ده چې دا لاره خلاصه شي ځکه چې دوی ته که دا لاره خلاصه نه شي دا ورته ډیر زیات نقصان رسوي. په دې حکله زموږ همکار فرهاد شینوار رپورټ لري.
د خبردارې په لار ولاړ افغانستان ته مال وړونکو ګاډو ډرورانو مشال ریډیو ته وویل چې کډوالو په څیر دی دوی ته هم اجازه ورکړل شي چې په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي.
عجز الله مشکل دغه چې کبه خرچې هغه مونږ خوړلې او د اوداسو د مانځه د روټۍ یو شي د رقم نشته کډو ګډ خداوش لاړ اوس مونږ تم د مهرباني دی چې دا ګډ خلاص کړي بل دا خبره چې حکومتونه کومې خبرې کوي هغه بس کورسل طرفه دا خبرې وکړي چې کورسل منی کینی دواړه خبرې وکړي سیاست او تجارت دې باید جدا کړي ځکه دا خو د کروڑو کاروبار کې خلک به داسې ورځ راشي په هر څه تباه شي په یو بسته کال خواري په یو میاشت کې تباه شي.
نوم زیارت ګل موږ سیمنټ رابار کړي دي کابل ته روان یو څه کم یو میاشت کېږي ولاړو لار بند نه ده بعد ګاډو لاندې پراته دي یخته ډوډۍ او اوبه هیڅ درک نه لګېږي بعد دا غواړو چې مهرباني دې وکړي دا لار دې موږ ته کولاو کې ترانسپورټ دوی د حکومتو مسله ده دوی د خپلو کې حل کې کړي شپې خوار شي اوس بیټرو خطره شته بیټرۍ خلکو نه وړي دي ګاډونه سامانونه غله دي لګېږي شپې ډنګې مره داسې ډرایوران سبایي یو ګیز روان یو بېګا روان بیا هسپتال ته تبې نیولي.
د اکتوبر په 11 نېټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې طالبانو حکومت امنیتی ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه 500 سرحدي پولو باندې نښتې شوي او یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وه. د دې نښتو نه پس د اکتوبر په 12مه نیټه د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې، خو د نومبر په لومړۍ نیټه پرې یوازې افغان کډوالو ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړل شوې، خو د تجارت او عامو خلکو پر مخ لا هم تړلې پرته ده. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ لومړی په قطر دوحه کې او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي چې په نتیجه کې د اکتوبر په 1.5 نیټه سره په اوربند موافقه کړې او په یو شمېر نورو موضوعاتو به سره په بله غونډه کې بحث کوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام هم موږ اوریدلی شئ. د امنیت په اړه باندې رپورټونو ته دوام ورکوو. د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د وفاق او پوز لخوا په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې عملیات نه مني. دوی وایي چې عملیاتو کې پخوا هم خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي، نو هر فیصله چې کیږي هغه باید په خیبر پختونخوا کې صوبایي اسمبلی او وزیر اعلی د قامی یا قبایلي مشرانو سره په شریکه وکړي. په دې اړه باندې د خیبر پختونخوا چارواکو په پیښور کې یو پریس کانفرنس کړی دی چې زموږ همکار غلام غوث هم ورغلی و او دا رپورټ یې را لېږلی.
د خیبر پختونخوا حکومت د نومبر په 12مه په صوبایي سمنه کې یو امن جرګه رابللې ده. د دغه امن جرګې په اړه په صوبایي سمنه کې د خبری کانفرنس وروسته د اطلاعاتو لپاره د اعلی وزیر صلاحکار شفیع الله جان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبې د امن مسله تر ټولو لویه مسله ده او دوی د دې امن جرګې رابللو فیصله په صوبایي سمنه کې د امنیت په مسله د تفصیلي بحث او په نتیجه کې د جوړې شوې امنیتي کمیټې په سپارښتنه رابللې ده او دوی غواړي چې په خیبر پختونخوا صوبه کې د امن قائمولو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو، قبایلي مشرانو او مدني فعالانو په مشوره یو متفقه تګلارې جوړه کړي.
پہلا ڈیبیٹ اس ہاؤس کے ویت ونی میں میچ کے مختلف ممبران خپل تجویز پیش کو خپل کوئی مسئلے وی آئے پیش کے نہ بعد وہ سیکورٹی کمیٹی جوڑا شوا اگی دوا میٹنگ شو اگی نور میٹنگ بن کی گیا ہے کہ آئی جی صاحب رالو، سی ٹی ٹی افسران رالو، چیف سیکرٹری صاحب رالو، اپوزیشن لیڈر اگے ممبر دا، سی ایم صاحب اگے ممبر دا، ہیڈ کئی اسپیکر صاحب ہل تک اس ٹی یو آر سیٹ کی گئی لگی آدھی اس ٹول پولیٹیکل پارٹی سر مرفتہ ہو شوا اگی بر رہی اگی اس پل ان پٹ گئی قبائلی مشران بز رسی سیول سوسائٹی نہ مخلت رسی وکلا بر رسی ٹور خیبر پختونخوا سولہ اسٹیک ہولڈرز دی سولہ زمو مشران دی وی پل ان پٹس ور گئی اگے ان پٹس روشنائی کے اگے مشورو روشنائی کے وہ موٹی وار سیٹ کو اب سی ایم صاحب سر جمع کی گیا رپورٹ اور سی ایم صاحب اسٹیک ہولڈر سر خبر ہے کی بدل تک کم سے کم نامان اور دہشت گردی خبر ادا اگے مطابق وہ بریفنگ پورا یو بریف اگلے تیاری
په خبری کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د امن قائمولو لپاره په پښتونخوا کې په شویو او روانو پوځي عملیاتو هم نیوکې وکړې او دوی وویل چې تر دې دمه په صوبه کې د شلو نه زیات لوی پوځي عملیات شوي دي او په زرګونو د استخباراتي معلوماتو په بنیاد هدفي عملیات هم شوي دي، خو په صوبه کې بشپړ امن نه دی پزې شوی. په دغه اړه مې د اطلاعاتو د سلاکار شفیع جان نه پوښتنه وکړه چې وفاقي حکومت او وفاقي ادارې د وسلوالو په ضد د عملیاتو کولو پالیسي لري، خو صوبایي حکومت په پوځي عملیاتو تحفظات لري، نو د صوبې او وفاق ترمنځ د ټکراو په داسې حالت کې به دوی سرنګ د امن قائمولو یو تګلاره جوړه کړي. نو په جواب کې هغه وویل
زمو گورنمنٹ دلتا کہ دمو دریم دل گورنمنٹ کیو دخل اک زمو دی دخل کو ووٹ بولا رکھا ہے دخل کو فیصلے کو مو کو دی تے پر مو زل بیا امن جر کے کوشش کو لگے اس ٹول پولیٹیکل خلق ٹول انفورسمنٹ ایجنسیز ٹول مشان یوز کی کینو یو ٹی یو آر سیٹ کو اگے خل کو نہ رائے والو چرتا کہ دم مسئلے جڑی دی دم کا بیل کو مشران دی اگے دی گراشی.
د خبری کانفرنس وروسته مې د پاکستان تاریخ انصاف د سیاستوالو او د قومي سملې د غړي ارباب شیرالینا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د راولال شوی تازه تاوتریخوالی د صورتحال او د تورخم او نورو لارو د بندیدلو په اړه پوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه د وفاقي حکومت او ادارو د روانو پالیسیو په ترڅ کې به دوی هم د یو مشکل صورتحال سره مخ وي، نو پر روانه امن جرګه کې به دوی سرنګ په دې کې خپل کردار لوبوي؟ نو په ځواب کې ارباب شیرعلي وویل
پاکستان او افغانستان تعلقات خبره کو خبر مالی سیما ماندی امن راشی رکچ ہر یو بارڈر ماندی چې زمونږ ټوپ یو ټینګ نو جنگی حالت نه زمونږ په وطن او زمونږ صبح په مفاد کې
په صوبایي سملای کې د 12 نومبر د امن جرګې لپاره تیاریانی روانې دي، او د صوبې د گورنر فیصل کریم کونډي او په سملای کې د حزب اختلاف د مشر عباد الله خان ترڅنګ د سیاسي وندونو او د مدني ټولنو فعالانو ته په جرګه کې د ګډون بلنی ورکړې شوې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زبوک پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړي. اور دن کو تاسو مشال ریڈیو ته غوږی. مشال ریڈیو پر ایکس، فیس بک، انسټاګرام او همدارس په یوټیوب باندې تاسو فالو کوئ، تعقیب کوئ. په یوټیوب باندې تاسو بیلابیل ویډیوګانې شته دي، هغه کې تفریحي ویډیوګانې هم دي او خبری ویډیوګانې هم دي. پکې دا اوس که تاسو هلته ورشئ نو تاسو به په نړیوالو موضوعاتو باندې هم بیلابیلې ویډیوګانې وګورئ، لکه په نیویارک کې چې کوم نوی ښاروال راغلی دی، میئر راغلی دی، هغه یو مسلمان دی. په اول ځل باندې په نیویارک، ډېر لوی ښار دی، په هغه کې داسې شوی دی. نو د زهران ممدانی په اړه باندې تاسو وګورئ چې هغه څوک دی، ولې دی زیاته ورسېد، څنګه ورسېد. همدارس ګڼې نورې ویډیوګانې هم شته.
مور وطن سخت ہے گلہ کابل خیلو پا دربار کے سلامی والار دے خوشال خطا کتا خبر یہ لرمس یو تخا خوشال خطا کتا خبر یہ لرمس یو تخا مور وطن ساخ دے گلا من لرشا ظلم یو تخا
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
او ریډیو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د واتس اپ چینل ته تاسو ورشي او تاسو کول شئ چې له دغه لارې بیلابیل معلومات ترلاسه کړئ دغه اوس چې تاسو ته کوم خبرونه وړاندې کیږي یا کوم معلومات چې تاسو راځي د دې په مختلفو شکلونو باندې تاسو په واتس اپ چینل کې هم کتل شئ چې هغه کې اکسونه یې په اډیو کې په غږ کې هر څه تاسو ته ملاويږي هم دراز ویډیوګان هم شته نو هله دا چې الته هم سر ورخاره کوي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او ریپورتونه اوریدو ته هم داسې په دوام ورکو په سواد کې د قومي امن جرګې لخوا ځینې استازي او قبایلي مشران ورغلي دي او د حکومت د بیلابیلو چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او دوی له پولیسو او ځایي امنیتي چارواکو غوښتنه کړې ده چې هغلته دي نه یوازې د هدفي وژنو مخه ونیسي بلکې د وسلوالو د راتګ مخنیوی دی هم کې ځکه چې د دغه مشرانو په وینا په بیلابیلو سیمو کې وسلوال لیدل کیږي دا چې دوی ته حکومت څه ډاډ ورکړی دی په دې حکله د نیاز احمد خان رپورټ ورو
د سواد قومي جرګې کارنده کمیټې غړو له هغې وروسته چې ضلع انتظامي او امنیتي ادارو ته امن ټینګ ساتلو لپاره د یوې میاشتې نیټه ورکړې وه د نومبر په 15 نیټه سیدو شریف کې د ډیپټي کمشنر سواد سلیم جان مروت او ضلع پولیس مشر عمر احمد خان او اعلی چارواکو سره جرګه کړې او ورته سواد کې پرله پسې د وسلوالو لخوا عملیات هڅبي وجنو باندې د سخت تشویش اظهار کړی جرګه کې شریک د سواد هوټل اسوسیشن مشر حاجی زید خان رسته مشال ریډیو ویل چې سواد قومي جرګه سیمه کې امنیت په اړه اندېښمن دي ځکه چې اوس هم سواد کې ناامنی ده او د وسلوالو هلې ځلې روانې دي
صورتحال سواد چې دی نو هغه مینان بخش نه دی ځکه چې مخکې تر ورځو کې د پولیو حوالدار پکې قتل شوی او بیا په ډډاره کې یو کس باندې بم بلاست شو پرون خو د مختار الدین قتل پکې هم وشو په هغې کې خو وایي چې دا ذاتی عناد باندې دی بعض خلک دلته کې د خپل خپلوانو سره یا کوم شپنکان چې کوټې خالي کړي په هغې کې ناست دي او ښکته راکوزیږي او خلکو له دمکیانې عمر کوي حالات تسلی بخش نه دي
د سواد قومي جرګې ترجمان احمد چا په دغه اړه استاد مشال ریډیو ویل چې سواد قومي جرګې مټه کې د امن لپاره یو میاشت وړاندې لویه مظاهره کړې وه او ضلع انتظامي او امنیتي ادارو ته سواد کې امن ټینګ ساتلو لپاره یو میاشت نیټه ورکړې وه احمد چا وایي چې ضلع انتظامي او پولیس مشر د امن په اړه د وسلوالو په ضد کارروایو په اړه تفصیلي معلومات ورکړل او په الحال دوی یو ځل بیا د حکومتي ادارو په کارروایو باور کوي
پوره هغه مو ته یقین دهانیان راکړي چې په کوم ځای کې زمونږه پولیس نو ناس الته مونږه چوکیانې د غرونو په سرونو باندې جوړ کړې او مونږ سره وسې اکوپمنټ هم شته زمونږه تعداد هم پوره دی نو ان شاء الله چې داسې واقعیت په بیان کېږي دا کم واقعیت چې شوی دی د دې پروګرس مونږ ته وایي چې کم کسان پکې نیولې شوی دي یا کم زمونږه داغه تفتیش لا روان دي او سواد قومي جرګې مشرانو وایي چې مونږ به د دې انتظار کوو چې د مخکې نور څونه پروګرس کوي نو مونږ به د خپل پولیسو سره او د سره باقاعده تعاون هم کوو او چې دی هم لکه د امن طرف ته خپل ګامونه واخلي.
د سوات قومي جرګې او ضلعي انتظامي او پولیسو په غونډه په سوات کې د دنیا ټي وي خبریال سلیم اتر وایي چې د سوات ولس اندېښمن دي چې یو ځل بیا بې کوره نه شي او زیانونه ورته وانه وړي، نو ځکه ولس هم د سوات قومي جرګې سره ملاتړ کوي او د جرګې د امن لپاره هلو ځلو ته په ښه نظر ګوري.
د سوات عام ولس هم دا غوښتنه کوي چې دلته کې هغه حالات بیا پیدا نه شي. دغه یو کړۍ ده، یو سلسله ده چې دوی دغه جاری ساتلې ده.
د سوات قومي جرګې سره غونډې په اړه د ضلع سوات ډیپټي کمشنر او پولیسو لخوا جاری کړی شي په ګډه خبر پاڼه کې ویلې شوي چې حکومتي ادارې سوات کې امن ټینګ ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي، پولیسو ته نوي وسله او سهولیات ورکړي، دغرنګه نوي چوک پوستي هم جوړ کړی شوي او د وسلوالو په ضد وخت په وخت په خوپی اطلاع اپریشن هم کوي چې پکې ګڼ شمېر وسلوال نیولی شوي. ضلع انتظامیه وایي چې عام ولس هم دوی سره د وسلوالو په ضد مرستې کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په ځینو ځایونو کې زموږ خبرونه لا هم په ریډیو کې نه اوریدل کیږي، نو ایپ یې ډېره ښه طریقه ده، ډېر په اسانه باندې تاسو ډاونلوډولی شئ او دا فری یا وړیا دی، تاسو باندې هیڅ قسمه څه خرچه نه راځي. نو هیله ده چې ډاونلوډ کړئ، که مو نه ډاونلوډ کړی تاسو موږ سره په ژوندیو خبرونو کې راشئ او موږ ته ووایئ چې څه مشکل لري، که کوم مشکل یې او موږ یې حلوي شو خامخا در سره کار وکړو. یو بل رپورټ ته ورزو، د بر جنوبي وزیرستان ځینې اوسیدونکي وایي له ډیر وخت راهیسې شناختی کارډونه بندي. دوی وایي د حکومت لخوا د شناختی کارډونو تر بندېدو وروسته نه له خپلو سیمو بهر وتلی شي او نه هم نورو ملکونو ته تللی شي، بلکې د ځینو حکومتي اسنادو په ترلاسه کولو کې هم ورته مشکلات ډیر وي او په روزګار کې هم اکثر هغه کسان چې روزګار کول غواړي هغوی ته هم بېلابېلې ستونزې مخې ته راځي. نو دوی وایي چې په کار ده دا مسله حل شي. په دې اړه د اشتیاق مسجد رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع مشهرون مشال ریڈیو ته ویلي دي چې حکومت یې د ضلع ګڼ شمېر کاسونه قومي شناختی کارډونه بند کړي دي چې په واجه یې د خلک ژوند د مشکلات سره مخ شوی دی. په دغه برعکس د سیمې یو مشر ملک سید انور ویایي
مسجد اسه د وزیرستان د خور نه بهر خور باندې په کراچي په پېښور اسلام آباد باندې ابو دیو خاص کر چې کله اپریشن وشه نه لړانګې شوې مسجد ټول مایګریټ شول نو په کراچي ابو شولا په اسلام آباد پېښور ټانګ دی خان په دا وطنی نه باندې ابو شول. نو ویس د بادا مرغا چې مسجد سړی یا شناختی کارت جمع کوي یا پاسپورت جمع کوي نو هغه بلاکو په دغه باندې دا شک وی چې آیا دا افغانای دی. نو په دغه کې سینکښه د نیز د پاسپورت او د شناختی کارت تقریبا ویس چیکین دی لاته په بیچی کمپاوند شه د کمیټې مخته د در لاشه دی دی لاته یو ډیسټریکټ لیول کمیټې وی چې پښې ډی سی چیر کوي او ور سره چې ټیم سکیورټی ایجنسی دی ایم آی آی ایس آی آی بی ایف آی یو دا ټول په یوه فورم حسابو دا تقریبا 800 کیسز ورغلی دي. خو د بادا مرغه دا 800 کیسز د څلور کول نه په لاوړی مو وړي د دې مسلې لري څه پورې حال نرو وزی.
دی سروکی سیمه تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی دی ضلع خلک شناختی کارډی نه بند کیدل په واجه د خلک مشکلات په دارنګ بیانوي.
بهار تا تلای شي ډېر داس کورانه دي چې د دې دوا کوله کیږي درې کوله کیږي او د زیلین کې ځانیا طرفا چې کوم دلته کمیټې جوړا شوې ده پښتین زمو اخیږي ها په داسې کچیر یو ماتما حاضر نه شي ګردا چا جن کیږي نو ټولې کدا سره خلکو په ټانګ دی خانې په کراچې باندې دای داخل کې وته فزیکارینا جوړ کو په کراچې په بل ځای کې د شاک په بنیاد باندې د پمخه د څنګه نکاره بلاکی او مردا خلکو د دې چې کوم دی نو غوړ وزیر ستاندارد لای شي او نو سره خپل ځت لای شي وته روزګار کاروبار دی د څنګه نکارینا بلاکی
مشال ریډیو چې د ضلع اوسیدونکي د بند کړي شوی شناختی کارډینا په براکشه د سویلي وزیرستان پر ضلع ډیپټي کمشنر عصمت الله وزیر سره تماس ونیولی هغوی په ځواب کې وویل
آبادی
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کے دے چارواکیوں نے دا غشتنا ہاں وکڑا چھ دے بند کڑی شوی شناختی کارڈی نا مسئلہ حل کولے دے پورا دا زر بیڑواندی اقدامات دا وکی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو اور مشال ریڈیو ڈاٹ کام باندھے لگ چی تاس تو زموگ ڈیر پر ونشتہ دے نئے آواز دا چل تو تاسی رپورٹون لوستے شے بلکہ تصویران قتل شی ویڈیو گان قتل شی عوام دار از ملگر و دوستان سر ہم شریک ویشی زان کا تازہ حالات مان خبر اول غواڑی نو خام خا دا مشال ریڈیو ویب سائٹ تو ورشی مشال ریڈیو ڈاٹ کام ہی پتہ دا زه تاسو دا هم وایم چې تاسو چې کله د مشال ریډیو ویب سایټ ته ورځئ هغه د هغه انټرنیټ چې دی هغه ډیر په کم انټرنیټ باندې تاسو ته ورتلل شي یعنی په تاسو باندې ډیر مصرف چې دی د انټرنیټ ناراضي په هغه کې په مشال ریډیو په ویب سایټ کې دا اوس چې کم زمونږ اولنۍ رپورټ دی اولنۍ برخه چې ده په هغه کې تاسو په استنبول کې د پاکستانی او طالب استادو ترمنځ د خبرو کم دریم پړاو دی دا غي په اړه باندې لوستل شي او همدارز تاسو د کراچي کې چې کوم چایخانه بند شي دي 400 تقریبا چایخانه چې بند شي یا حکومت غواړي چې هغه بند کړي په هغه کې ډیر زیاتې د پښتنو دي نو په هغه باندې یو ویډیو د تاسو هغه هم کته شي او ترڅنګ په دې اړه باندې هم معلومات ترلاسه کوي شي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ولې په صوبه کې سره د چنامني شته ده خو عملیات نه غواړي پوځي عملیات دوی وایي چې وفاقي حکومت یا پوس کې دا فیصله کوي نو دوی یې نه مني خو اوس په ریډیو کې تاسو رپورټونو په دوام باندې زو د افغانستان په اړه تاسو رپورټ دراورو او التا د طالبانو په حکومت کې لا هم رسنۍ او خبرلان د ګڼو ستونزو سره مخ دي د بے سرحد خبرلانو نړیواله اداره وایي چې طالبان په مختلفو طریقو باندې نه یوازې رسنۍ بلکې خبرلان هم زوروي او کوشش کوي چې دا وي خلو بند کړي زموږ همکار په دې حق له تاسو نور تفصیل دروي
د بیپولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف وایي د افغان خبریالانو تر نیولو او جبري اعترافاتو اخیستلو وروسته د دغه اعترافاتو خپرول د طالبانو له لوري د افغان خبریالانو د سپکاوي نوې تکتیک او د خبریالانو د ظالمانه ځپلو په برخه کې د یو نوي پړاو نه خده دغه سازمان پرون سه شنبه د نومبر په څلورمه په یو اعلامیه کې د افغان خبریال مهدی انصاری جبري اعتراف ته په اشاره ویلي لنیول کېدو وروسته له خبریالانو نه د جبري اعترافات واخیستل د طالبانو د ډرولو د ستراتیژۍ یو بیلګه ده چې د طالبانو د استخباراتو له لوري په زیاتېدونکې توګه کارول کېږي. په اعلامیه کې د دې ادارې د سویلي اسیا مسؤولې سیلیا مرسیا ویلي د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبریالان مجرمین ثابت او د هغوی نیول توجیه کړي او په دې ډول د هر ډول راپور ورکولو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو له لوري تر نیول کېدو وروسته جبري اعترافاتو ته اړویستل شوي دي. یوې افغان خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جبري اعتراف ته له اړ کېدو وروسته یې کار پرېښود.
دوی زه ځکه زنداني کړم چې زه خبریاله یم. ما یوې کورنۍ ورځپاڼې سره دنده درلوده خو دوی زه د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونیولم. داسې مهال چې ما هېڅ بهرنۍ رسنۍ سره کومه همکاري نه درلوده خو ما مجبورن اقرار وکړو چې له بهرنۍ رسنۍ سره کار کوم او له دې وروسته به یې نه کوم. ما نه د یوې پاڼې په سر منه واخیسته او ګوته مې هم ولګوله.
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غخپور شي په لیکلي بڼه په یو بیان کې دا کړی چې طالبانو هغه له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیولې او وروسته یې ترې په جبري ډول اعتراف اخیستی داسې مهال چې په خبره یې د له کورنیو رسنیو سره کار کوه. آر ایس ایف ویلي له مهدی انصاری پرته حامد فرهادی ابوذر سارم سرپلی محمد بشیر حاطف او شکیب نظری هغه خبریالان دي چې د طالبانو د ادارې پر ضد د تبلیغ په تور نیول شوي او بندیان دي. دغه ادارې همداراز ویلي دوه نور خبریالان هم په خپل سری ډول د طالبانو په بند کې دي خو نمونه یې نه دي اخیستي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ټول د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شوي او په زور اعتراف کولو ته اړیستل شوي. آر ایس ایف ویلي د طالبانو دا ویرونکې طریقه په کلکه غندي او د مهدی انصاري او نورو افغان خبریالانو چې د طالبانو په توقیف کې دي د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان خبریال مهدی انصاري د تیر کال د میزان په څلورمه په کابل کې ونیول شو. وروسته د طالبانو لومړنۍ محکمې له لوري د دوی د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور په 13 میاشتنی بند محکوم شو. طالبانو د 3 اکتوبر په 2مه د مهدی انصاری ویډیو خبره کړه چې هغه پکې له بهرنیو رسنیو سره په همکارۍ اعتراف کوي خو د خبریالانو ملاتړو بنسټونو ویلي دا اعتراف په جبري ډول لومړی اخیستل شوی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د عدالت غوښتنې بهرنیو اړیکو مسؤل سمیه ولی زاده له خبریالانو نه جبري اعتراف اخیستل په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د ځپون کې پالیسۍ یو برخه بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ادامه این روند د دې وضعیت دوام کولی شي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو وضعیت لا بحرانی کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د بیان ازادي ځپل او د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي او د غرض دي زندانی خبریالان هر څه ژر له بنده آزاد کړي.
د بیپولی خبریالانو سازمان زیاته کړې لاغه وخت چې طالبان د 2021 کال په اگست کې بیا واک ته رسیدلی د افغانستان د رسنیو فضا په شدت سره محدود شوی او تر اوسه لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوی. همدارنګه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې له 180 هیوادونو څخه په 115 مقام کې دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ملي ګټو افغاني کلتور او اسلامي شریعت په رڼا کې د بیان او رسنیو ازادۍ او تجمن دي او دا چې هیڅ خبریال د رسنیز کار له امله نه دی ول شوی خود دوی دایدا تل د خبر اعلان او د بشري حقوقو د بیلابیلو بنسټونو لوري رد شوی ده.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندل شئ. مونږ تر وصله 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو یوټیوب ته ورشئ. د مشال ریډیو خبرونه اغل ته وګورئ، البته په ویډیوي شکل باندې وګورئ. د کرکټ یو خبر ته صدر کو، نن د هند او د استرالیا ترمنځ چې یو شلوره کرکټ لوبه او پاغه کې د 15 میچونو سلسله ده چې دا څلورم میچ په دې کې هند استرالیا ته مات ورکړه. اول بیټنګ هند کړو یو سل وش په ترنزونه کړو دا ټول وړو پاوټ کې دوه شول ورنو کې او استرالیا چې د ونه شکړې یو سل نورلس رنزونه جوړ کړل په دې توګه پاته چل وي خرنزونه باندې دا میچ و بیل. په دې میچ کې چې په استرالیا کې وشو کرار یو زید غزه کې دا میچ اکثر پټیل د هند غو خلوب وکړه دوه وکټي وخت یې وشنځونه هم کړو نو هغه د لوبي غوړه لوبغاړي ونه مول شو. نو دا د کرکټ خبرو اوس به بیرته رپورټونه تر وګرځو او دا هم د سپورتس په اړه باندې د فوټسال کچیرته تاسو په ټولنیزو رسنیو لیدلی د افغانستان د ولس کلن ټیم چې دی په دې وروستیو کې بریاوې بیخي ډېرې شوې دي او کمې بینې ډېرې دي. دغه ټیم اوس افغانستان ته بیرته ستون شوی دی او په مختلفو ولایتونو باندې ګرځي. په خوس ولایت کې دغه ځوانانو ته ډېر تود هرکلی ول شوی دی چې نجیب الله الوخیلی په اړه رپورټ لري.
د خوس زرګونو اوسیدونکو د فوټسال د آسیایي هیوادونو په سیالیو کې د افغانستان د فوټسال د ولس کلونو څخه د کم عمره لوبغاړو بریا ونمانځله. دا مراسم چې د خوست ښار په مرکزی چاو کې جوړ شوی ول د خوستې ځوانانو په بلنه له کابل څخه د فوټسال له ولس کلونو څخه د کم عمره ملي لوبډل لوبغاړي هم ورغلي ول چې حاضرینو یې غاړو ته د ګلونو امیلونه ورواچول. د خوست یو اوسیدونکي رشید الله همدرد په دې اړه وویل
په دې سره افغانانو وخیله چې د افغانانو په منځ کې ملي والی دی ملي وحدت دی که هغه د هر قوم دی که د هر ژبې دی دې ته ملي ارزښتونه چې په ملي ټیم کې کې دی د ملي والی لپاره جنگیږي ټول ستر ارزښت دی او خصوصا د خوست ولسونو د خوست تر وخت وو د خاطر چې دوی ځوانون دي تشویق شي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د ملي او تاریخي ورځو ویاړونو او لاسته راوړنو پر نمانځنه کې د هیواد په کچه ښه رول لوبولی دی. خوستی ځوانان وایي د هرې سیمې کوم وګړی چې هیواد ته اتلولي او ویاړ راوړي دوی په پراخه کچه نمانځي او تشویقوي. د خوست یو بل اوسیدونکی نجیب الله اسماعیل خیل وایي
خوست د اتلولانو کور دی. خوست چې هر چا هر لوبغاړی هر اتلولي وروړي دوه په شاندارو مراسمو ملمنځلی دی او په آینده کې چې هر لوبغاړی هر هغه اتلولي وري ان شاء الله موږ به داسې قدردانۍ کړو لکه د اوس مچ وخت.
بلوری ته د فوټسال د ولس کلونو څخه د کم عمر ځوانانو د ملي ټیم غړو د خوستي ولسونو ته د هرکلی او تشویق وستایه خو د راتلونکو بریاو لپاره له دوی د افغانانو مادي او معنوي ملاتړ اړین وباله. د ملي ټیم لوبغاړي میراج عزیزی ویل
ما خیلی خوشحالیم که امروز توانستیم بیایم.
مو خوشاله یو چې وتوانیدو نن ورځ خوست وګورو له شور او زوکه ډک ولسی وینو له ځای مسؤلینو هم مننه کوو او د خپل خبرو په پای کې غواړم اعلان وکم چې زموږ ټیم د 2018 زیږدیز کال نړیوال سیالۍ ته لاره موندلې ده چې په هغه کې د برازیل او هسپانیا په ګډون نورې نړیوالې لوبډلې لوبیږي. له خصوصي سکتور او ملي سوداګرو غوښتنه کوو چې زموږ له ټیم ملاتړ وکړي تر څو وتوانیږو نړیوال طلایي مډال د خپل هیواد په نوم کړو
که این تیم را حمایت کنم تا بتوانیم مدال طلای جهانی را از افغانستان کنیم.
یاد دیوی د افغانستان فوټسال له اول سکلونو کم عمر افغان ملي لوبډلې په لومړي ځل د آسیایي سیالیو پایلوبه کې د دغو سیالیو اتلولي خپل کړه. افغان لوبغاړو په یاد سیالیو کې پرلپسې ازبکستان بحرین چین تایلند او په پای کې د ایران پیاوړي لوبډلې ته ماتې ورکړه. د یادونه ورده د نویو ځوانانو دریم پړاو آسیایي سیالۍ د بحرین په کوربتوب د اتو هیوادونو په ګډون په دوو ګروپونو کې د اکتوبر په 23 پیل شوی چې د همدې میاشتې په 23 د افغان لوبغاړو په اتلولۍ پای ته ورسېدی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټول مطالب ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د بشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سرابا د مشال رادیو مطالب تستا سے لاسرسائی لا زیات آسان شي.
بندر روڈ سکے ماڑی میری چلی ر گھوڑا گاڑی بابو ہو جانا فٹ پات.
دا پاکستان تر چول لوی شہر کراچی یو وخت د رناگان شہر په نوم پیژندل کېدی. شنه پارکونه، پراخ او پاک سړکونه، تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته ل څراغونو او ځای خلکو او سیلانیانو ډک شهر اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. دا هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شهر اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات شهر ورته وایي. په کراچی کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالی میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خځلو ډیرانو تصویر کیږي.
رستے کی ہے یہاں بھر مار کے پیدل چلنا بھی دشوار. راموں کا یہ بڑا جنکشن.
د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین له تیرو شپېتو کلونو راهیسې په کراچی کې ژوند کوي. هغه وایي دغه ښار اوس د رڼاګانو ښار نه دی پاتې، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وایستله د باندې. اوس دومره کچره سو چې ګاډیانې نفسې رسېږي. مخکې د کراچی 50 لاکھ آبادی وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادی ده. د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچی له دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټری وله، دا به سوځله. او دا چینچی رکشې دي په هغه کې وروره یو رکشه دی، یو پیره زموږ د گلی سوی کنسن څلور پیلې کچرای هغه یو پیره وی به چټی شي. بجلی بل کیم 400 روپۍ د میاشتې د کچرې هم راځي.
په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچی کې هر ورځ څه باندې 20,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچره راوځي، بل خوا په بازارونو دکانونو کې ډیره زیاته کچره پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکي توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او ګتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوي چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې له مخې حکومت د کراچی نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 1.5 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچی کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچی کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندې الماس ایاز مشال رادیو ته وویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښاره کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي. یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچی کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانونه سته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 اکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورڅخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچی ښار له مرکزی ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتره لیرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهان په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګ د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچی پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټې مختلف بیماریان لګې دي چې داسې د جلد یا د سکن بیماریان لګې دي شي. مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی هپټایټس سی دا خورې دي شي. په دې میډیکل ویسټ کم سرنجز او نیډلز دي داسی انڈسٹریل ویسٹ آگے نا مختلف قسم کیمیکلز روزی او دغه ویسٹ د انسانی جسم باندی مختلف مضر اثرات پر باسی په هغه کې د سکن یا د چمڑے بیماریانی شوی. مختلف قسم کینسر چی دی هغه هم د کیمیکلز نه کیږي. کم فیکٹران چی دی آگے نا داسی لگی او گیسن روزی چی هغه زیاد کر د ساد بیمارو موجب جوڑی گی. پائی کی مختلف قسم کی نمونیا کے دیشی آستما کے دیشی یا مختلف قسم د جلد بیماریانی هم کې دیشی سترګي خرابې دیشی.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکی سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویبپاڼې له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2020 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نوري چړنې شي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدېږي چې زیاتره په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بیمدیریت مرکزی ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډیری وخت له مځکې سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمې اچونې د سمندر پر غاړه پریښول شوي پلاستیکي مواد یا له سیندونو د ناولو اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچۍ په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړې، بوتلونه، ډبې، ګیلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډېږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي شته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړ سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمېږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتېږي. د ماهیانو عمر 10-15 یا 40 کاله وي، خو د پلاستیک عمر 300-400 یا 500 کاله وي. نو یو شی مري نه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی پټاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاسٹک یو داسې شهر چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي، خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولی اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون مشال لړیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یو لویه ستونزه ده، خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 میں جو ہمارا لا بنا انوائرمنٹ لا اس میں اس کو بین کیا گیا ہے.
مگ په 2013 کال کې د ماحولیات او قانون جوړ کړو د پلاستیکی کچوړو پر کارولو مو بندیز ولګاوو. مگ په چاپیریال کې هلکی دون کې کچوړې معرفي کړې. هغه په ځینو مرکزی دکانونو کې شته خو هر ځای نه دی موجود. مگ په سند کې داستونز لرو چې دلته له ایران او همدا ډول له پنجاب څخه پلاستیکی کچوړې راځي. مگ د پلاسٹک جوړولو د ځایی کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد د بهر راتلونکي پلاسٹیکی کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال راډیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې د پلاسټیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاسټیکی کڅوړې تولیدوي.
کراچی میں سینکڑوں مل کارخانے لگے ہوئے ہیں جو پلاسٹک کی تھیلیاں بناتے ہیں. پلاسٹک کراچی کی داستی سلگونا کارخانے شتا چھ پلاسٹک کسوڑے او لا پلاسٹک جوڑ نور شان پلاسٹک دانے واردوی او بیا لہغ سخا بیلا بیل شان جوڑوی. پدی کارخانوں کی لکونا خلق و مزدوران کار کوی. دا پلاسٹکی کسوڑے دوم رزر لمن زنزی دی لپارا اگد محالا پلان پکار دی.
بہت لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی.
که څنګه په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه ښار کې د کثافاتو د تصفیې اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال لډیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیې او له هغې د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونه شته. خو نوموړي زیاتوي
کراچی ښار کې زرګونه بلکې لکونه داسې ریسایکلرز یعنی داسې کسان چې هغوی کثافات په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي شته چې هغوی له کوڅو سړکونو او ورسره له کورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغو ځایونو ګټور یا په کار راتلونکي شیان وړي لکه کاغذونه د کاغذ کارتنونه پلاستیک شیشې او اوسپنه غوندې شیان له ځان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څانګې مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل یې زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنل ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
تو پاکستان اور دنور نڑائی پر کثافاتوں کی توپیر تھا. جو پاکستان پر کثافاتوں کی یوازی لس سخا تر شل فیصد پوری داسی کثافات تھا چی حقا دی وڑ دی چی وہ کارولشی او نیلی شیان و سخ جوڑ شی. پر پاکستان کی دا وقت ہر وز لہ اتیاد رسخا تر یو لکٹن پوری کثافات تولیدی.
د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅه کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکوي.
قسمت تجاری دا وطن جونی مخفل قسمت تجاری پتڑلو مکتبو مزڑا خفا دے پتڑلو مکتبو مزڑا خفا دے. ننی ہلی زړه خفا دی پدی خلو شو گفو مزرا خفا دی پتڑالو مکتبو مزرا خفا دی پتڑالو مکتبو مزرا خفا دی